آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سهار مون یک مرغه. زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې کیږي. لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندیسته.
د ګلوبل ویټنس تحقیقاتي مرکز په افغانستان کې د منرالونو د غیر قانوني استخراج خبرداري ورکړي. د امریکا ولسمشر اوباما د هند صدر اعظم مودي سره په سپینې ماڼۍ کې ملاقات کړي. د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو په لړ کې نن دیموکراتان او جمهوری غوښتونکي په شپږو ایالتونو کې په ګوندي انتخاباتو کې برخه اخلي، او د اروپا یوې محکمې امر کړی چې غیر قانوني مهاجر دې نه بندیان کیږي.
نن چهارشنبه ده، د 1415 کال د جوزا د میاشتې 9 ده چې د 2014 کال د جون د میاشتې 8 کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې به واورئ چې د افغانستان د عامې روغتیا په وزارت کې فساد زیات سوی، د خوست اوسیدونکي د ښار لپاره د منظم ترافیکي سیستم د جوړولو غوښتنه کوي، امریکا، برتانیې او استرالیا په جنوبي افریقا کې د احتمالي تروریستي بریدونو په هکله خبرداری ورکوي، او د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د وروستۍ مسودې په هکله د اسلامي ګوند د ویان محمد امین کریم سره مرکه لرو. خو اوس په پوره خبرونه نظرانه یوسف سی تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. د ګلوبل ویټنس تحقیقاتي مرکز په افغانستان کې د منرالونو د غیر قانوني استخراج خبرداري ورکو، او دا یې هم ذکر وکړو چې د کانو او په ځانګړې توګه د لاجوردو غیر قانوني تجارت په افغانستان کې د جګړې د پراخېدو سبب کیږي. د امریکا ولسمشر براک اوباما د هند صدر اعظم مودي ته پرون د سه شنبې پورې سپینې ماڼۍ ته هرکلی وویل. دواړو مشرانو په دغه ملاقات کې د امریکا او د هند د امنیتي او اقتصادي اړیکو د پراخولو په هکله خبرې وکړې. په دې برسیره تیر کال چې د دغو دواړو ترمنځ په پارس کې د اقلیم د خوندیتوب کوم تړون لاسلیک شوی و، د هغې دپاره د تګلارې په ټاکلو هم وغږېدو. ښاغلي اوباما په دې هکله وویل، موږ د پارس د تړون په هکله خبرې کړې دي چې څومره زر ممکنه وي موږ دغه تړون عملي کړو. په دې برسیره موږ د اقلیم د خوندیتوب په هکله په لارو چارو هم وغږېدو. مودي چې د اوباما تر څنګ خبرې وکړې وویل چې واشنگټن او ډیلی په مختلفو برخو کې همکاري کوي. په پارس کې د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د اقلیم د خوندیتوب په هکله غونډه وشوه چې پکې د نړۍ لوی هیوادونو موافقې ته سره ورسېدل. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د انتخاباتو په لړ کې نن دیموکراتان او جمهوری غوښتونکي په شپږو ایالاتونو کې په ګوندي او مقدماتي انتخاباتو کې برخه اخلي. نننی مقدماتي انتخابات په کالیفورنیا، مونټانا، شمالي ډکوټا، جنوبي ډکوټا، نیو مکسیکو او نیو جرسی په ایالتونو کې کیږي. د نیو جرسی په ایالت کې په محلي وخت ماښام په 8 بجو د رایو مرکزونه وتړل شول. د ایالت ټولټال 116 دیموکرات استازي لري. د رایو شمیرل پیل شوی دی. امریکایي مطبوعاتو وړاندوینه کړې ده چې ښایي هیلری کلینټن به په دې ایالت کې انتخابات وګټي. امریکایي مطبوعاتو د استازو د شمیر په اساس د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د ګوند احتمالي کاندید اعلان کړی، خو برنی سانډرز وایي چې انتخاباتي مبارزه به روانه وي. د دواړو ګوندونو د ملي کنوینسنونو د دایرېدونو مخکې چې د ګوند وروستي کاندید یا کاندید پکې اعلانېږي، وروستي ګوندي او مقدماتي انتخابات دي. د سوریې جمهور رئیس بشار اسد د خپل ملک نوی منتخب پارلمان ته په خپلې وینا کې د اسلامي دولت د ملیشو او د خپل ملک د داخل جنجالونو او مشکلاتونو په حق لاغې غږېدلی دی. د قاهرې نه د امریکا غږ خبریال اډورډ یارانیان موږ ته په دې باب رپورټ رالېږلی دی چې پښتو متلي تاسو ته دراورو.
کله چې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د خپل ملک د پارلمان غړو ته په خبرو کې وویل چې د اسلامي دولت د ټورستي ډلې د ماتولو لوځې کړي، او هم به خارجي ملکونو او هغو مشرانو ته چې هغه وایي د دغو ملکونو ملاتړ ورسره دی ماتې ورکړي، نو د پارلمان غړو ورته ډېرې چکچکې وکړي.
الا ان نظام اردوغان الفاشي كان يركز دائما على حلب لانها بالنسبه له
هغه پدې ټینګار وکړ چې د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د اسلامي دولت د جوړېدلو ارمانونه به د حلب د ښار بچي خراب او تباه کاندي. هغه په دې ټینګار وکړ چې د حلب ښار به د اردوان د خیالونو او ارمانونو ګورستان شي.
خبرونه ته ادامه ورکو. یو اروپایي محکمې امر کړی دی چې اروپایي اتحادیه یوازې په دې وجه غیر قانوني مهاجر نشي په بند کې اچولی چې هغوی د شینګن زون یا د اروپا هغه شپږو هیوادونو ته راغلي وي چې بغیر د ویزې پکې سفر ممکنه وي. اروپایي محکمې دغه پرېکړه پرون وکړه. د لکسمبرګ دغه محکمې وویل چې د اروپایي اتحادیې اصول دغه ډول بندي کول منع کوي تر څو چې غیر قانوني مهاجر کوم جنایت نه وي ترسره کړی او یا یې محکمې د ایستلو پرېکړه نه وي کړې. روسیا د یوکراین د سرحد سره نږدې پوځي اډې جوړوي. دا د کرملن د هغه هڅونو وروستۍ هڅه ده چې د ناټو سره په مقابله کې کوي. په داسې حال کې چې د ساړه جنگ د دغو دواړو مخالفینو ترمنځ کومې نښتې نه دي شوې، خو روسیې غربي سرحد ته نږدې خپل عسکر زیات کړي دي. ناټو او اتحادي عسکرو بیا ختیځ طرف ته خپل عسکر زیات کړي دي. د روټرز خبري ایجنس تیر کال هم رپورټ ورکړی و چې روسیې د یوکراین سره په خپل سرحد باندې دوه پوځي اډې جوړې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون د سه‌شنبې په ورځ ویلي دي چې شمالي کوریا د مایا پلوټونیم ذخیره کول شروع کړي دي او دا ښایي چې هغه هیواد د نړیوالو بندیزونو نه باوجود خپل اټومي پروګرام ته ادامه ورکړي ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه څرګندونې په داسې وخت کې کړي دي چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې یو ورځ مخکې ویلي چې پیونګ یانګ د پلوټونیم د جوړولو یو پلانټ بیا فعال کړی دی. او پولند دغه د شمالي کوریا کارکونکو ته د ویزو ورکول ودرولې دي. پولند دغه اقدام د هغې نه وروسته کړی دی چې داسې رپورټونه خپاره شوي چې شمالي کوریا خپل اتباع په نورو هیوادونو کې سختو کارونو ته مجبوره کوي چې خپل هیواد ته پیسې ولیږي. د پولند د بهرنیو چارو وزیر د امریکا غږ ته ویلي دي چې پولند د شمالي کوریا کارکونکو ته د دغه هیواد د سلورو اټومي ازموینو نه وروسته د ویزو نه ورکولو نه انکار کړی دی. پولند تیر کال د شمالي کوریا کارکونکو ته 1,450 ویزې ورکړې وې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په مکرې زموږ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان په عامه روغتیا وزارت کې د فساد په اړه یو تازه څېړنیز رپورټ شي چې په دغه وزارت کې فساد خورا زیات دی. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څار او ارزونې کمیټې چارواکو د سیشن په ورځ په کابل کې د خپل رپورت د خپرولو په مهال وویل په عامه روغتیا وزارت کې اختلاس او لدندې څخه ناوړه ګټه اخیستنه عادي کارونه ګڼل کیږي چې له امله یې خلکو د روغتیا پر سکتور خپل باور له لاسه ورکړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د عامه روغتیا وزیر په دغه وزارت کې فساد تاییدوي او وایي چې د فساد په تړاو یې 4 دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته استولې دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سار او ارزونې په نوم یوې افغاني او بهراني ګډې کمیټې د افغانستان په عامه روغتیا وزارت کې د فساد په اړه په یو سیړنیز راپور کې ویلي چې په دې وزارت کې فساد خورا زیات دی او د دغه هیواد اوسیدونکو له ګواښ سره مخ کړي دي. دا راپور چې د یو نیم کال په موده کې له خلکو سره د مرکو او سیړنو لاره بشپړ شوی خي چې په حساب ورکولو کې د شفافیت نشټوالی، زورواکو ته د قراردادونو ورکول، د نړیوالو مرستندویو ادارو د مرستو په برخه کې نه همغږي او په روغتیاي مرکزونو کې له ناروغانو سره ناسم چلن د افغانستان په عامه روغتیا وزارت کې له عمده ستونزو څخه شمیرل کیږي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سار او ارزونې ګډې کمیټې یو غړي میټو راډیک د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د عامه روغتیا د وزارت له ترانسپورت، تیلو او درملو څخه ناوړه ګټه اخیستنه، درغلي او جالکاری نور هغه موارد دي چې په دغه وزارت کې تر سترګو شوي دي. هغه ویل په ټوله کې زموږ موندنې ښیي چې فساد په عامه روغتیا وزارت کې په پراخه کچه شتون لري چې له امله یې خلک له زیاتو ستونزو سره مخ دي. اکثره خلک چې کله د فساد د پیښو سره مخامخ شوي له موږ سره یې د دې راپور لپاره په مرکو کې ویلي دي چې هغوی له دې وضعیت څخه زیات کړیږي. په همدې حال کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي په دغه وزارت کې فساد تاییدوي او وایي چې له تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې په دغه وزارت کې د فساد د ختمولو لپاره جدي اقدامات ترسره کړي دي او تر دې مهاله یې د فساد په تړاو 4 دوسیې د افغانستان عدلي او قضایي ادارو ته سپارلي دي. د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز د راپور د خبرولو پر مهال خبريالانو ته وویل د دې راپور موندنې به له هغوی سره مرسته وکړي چې په عامې روغتیا وزارت کې د فساد مخه په سمه توګه ونیسي. ښاغلي فیروز وویل په عامې روغتیا وزارت کې د فساد په اړه دا څېړنیز راپور د هغوی په غوښتنه چمتو شوی دی. هغه وویل سره له دې چې اکثره بنسټونه، مؤسسې او ادارې له ورته څېړنو څخه تیښته کوي، نه غواړي چې په ادارو کې داسې څېړنه او تحقیق وشي او راپور پرې ورکړل شي او له حقیقتونو تښتي. خو ما دا جرأت وکړ او تاسې ولیدل کومې ستونزې چې د روغتیا په سکتور کې شته، دا باید بربند شي او د حل لپاره اصلي او بنسټیزې لارې پیدا کړو. دا مې روغتیا وزیر ویل د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سار او ورزونې د کمیټې راپور به په جدي توګه ورزوي او د فساد د لمنځوړلو په برخه کې به د دغې کمیټې وړاندیزونه عملي کړي. خو هغه وویل چې اداري فساد له پخواني نظام څخه دغه وزارت ته په میراث پاتې دی چې لمنځوړل یې پر لپسې هڅو او وخت ته اړتیا لري. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده وی او ای پښتو. د خوست اوسیدونکو د شهر لپاره د منظم ترافیکي سیستم د جوړولو غوښتنه کوي او خلک وایي چې په شهر کې د ترافیکي نښو نشانو او نور اسانتیاو د نشتون له کبله له بې نظمۍ ستړي سوي دي. نور تفصیل د ابراهیم رحیمی په راپورټ کې واوري.
ټیکسي چلوونکی ولی جان تر غرمې مخکې د خوست ښار په یو څلور لارې کې د موټرو په ګڼه ګڼه کې بند پاتې و. هغه له دې کبله بیړګندی برېښېده چې سپرلی ژر باید خپل هدف ته ورسوي. والیجان زیاته کړه چې هدف ته ژر په رسېدو سره له روحي ستړیا هم په امن وي او د ورځې په اوږدو کې د خپلې کورنۍ لپاره د اړتیا وړ پیسې هم بچت کولی شي.
چې خوست کې خصوصا ترافیک کم دی، موټر ډېر ده، ګڼه ګوڼه ډېره ده، دا ترافیک کېدای شي چې ځان سره پولیس هم کار کوي یا ترافیک زون ته ډېر کې، بیا به ترافیکي ستونزې هم نه جوړېږي، ډرایورانو ته به مشکل نه وي.
خوست ښار د اوسني نفوس او ګڼې ګوڼې په پرتله څو چنده کوچنی او تنګې کوڅې لري. دا ښار پر پراختیا سربیره د ښاري نظم د کنټرول او د ګڼې ګوڼې د کمښت لپاره یو منظم ترافیکي سیستم ته اړتیا لري. په ښار کې نه یوازې د ترافیک پولیسو تشکیلات کم بلل کیږي، بلکې پر چوکونو ترافیکي اشارې او لوحې، پر سړکونو سپین کښل شوي خطونه او د غرض دې ته ورته نور ترافیکي علایم نه دي نصب شوي.
رشید دې وسودون کدی علي شهرو منزل نظر تلما مکمل ساتر نه ووت کمرې زیر سره وی څه مشکل وی میچ بازار تر نه وزو اور په یو سات یو نیم سات په مینه دا کله ټیم وز
په یو شمیر څلور لارو کې ترافیک پولیس خارې چې موټرو ته لار خو نه کوي او پر رینجر موټرو کې سپاره ترافیک پولیس بیا د لاؤډ سپیکر په وسیله د بند کوڅو د خلاصولو په هڅه کې دي. خو خاریانی کافی نه بولی. موټر چلوونکی مظفر خان بیا د ښار په بنظمۍ کې ټوله پړه پر ترافیک مسؤلینو نه وراچوي. هغه وایي ځینې عمده ترافیکي اصول چې ډیری خلک ورسره آشنا دي موټر چلوونکي نه مراعاتوي.
ډرایورون په دې ګاډ وړ دي سوال په دوران یار ګډیږي ډېر زوینه مچ اشاره نه لګوي، بل چې سپرلۍ ته دریږي یا روډ په غټ مانځ کې وي ته ودرېږي ډېر موټر ټال کی، بل چې کوم شای دی روخلي د کونه ته دریږي د روډ په غټ مانځ کې وي ته ودرېږي چې ډېره بنظمی جوړوي.
په خپل مسؤلین سن نه وای خو د ښاری و ترافیک پولیس د نوم او غږ نه خبرېدو په شرط امریکا غږ ته وویل چې د ښار له روانې بنظمۍ څخه تر پوزې راغلي. د خوست دیوالی وایان مبارز محمد زادران وایي چې د منظم ښاري ترافیکي سیستم درامسته کولو جدي اقدامات پیل شوي.
یعنی بعضی وټونه بعضی څرلولاري چې دغه ترافیکي قوانین او سیستم هم پکې رامنځته کیږي، دا به خصوصي او دولتي سکتور ته په مشارکت باندې ورکول کیږي. تر ومین وخت پورې به دغه یو څو پیسې د دولت ته ځي او پاتې زیاته پیسې به خصوصي سکتور ته ځي او د ټاکلي وخت وروسته به دغه ټول مصارف دغه ټول ترتیب شوی او جوړ شوی ځایونه دولت ته سپارل کیږي.
د ځینو ارقامو له مخې خوست ښار ته هر ورځ شاوخوا 5000 موټر ځي او راځي، په دې کې تقریبا 1500 بیا اسناد او موټر هم شامل دي. په مجموعي ډول د بې پلیټ موټرو شمیر تر 15000 زیات حساب شوی او د زیات بیروبار لامل همدا موټر یادېږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
امریکا، برتانیې او استرالیا په جنوبی افریقا کې د احتمالي تروریستي بریدونو په حق له خبرداري ورکړي، خو حکومت بیا د خلکو څخه غوښتي دي چې نه دي ورخطا کیږي. کارپوهان هم دا مني چې د بریدونو احتمالي ستادي
او وایي چې جنوبي افریقا حکومت باید چې اقدام وکړي. نور تفصیل د جهانسبرګ څخه د امریکا ژغ د خبريالي انیتا پاول په دې رپورت کې واوري.
په جنوبي افریقا کې دغه خبرداري تر دې دمه یوازې خلک اندېښمن کړي دي او حکومت هم کوم د پام وړ اقدام نه ده کړی. د امریکا سفارت د همدې تیرې شنبه په ورځ خبرداري ورکړه چې د اسلامي دولت یا داعش اړوند جګړه ماران خای چې په جنوبي افریقا کې په غټو مغازو بریدونه وکړي. برتانیا او استرالیا بیا د دو شنبه په ورځ د بریدونو په حق خپل اندېښنه څرګنده کړه. برتانیا، استرالیا او د امریکا متحده ایالاتو تر دې دمه خپل اتباعو ته جنوبي افریقا ته د سفر کولو یا نه کولو په باره کې خبرداري نه دا ورکړی. خو دغه هیوادونو تر اوسه دانه دی ویلي چې د کومو راپورونو یا معلوماتو پر اساس د خبرداري خبره کړې دي. یوازې د امریکا سفارت ویلي دي چې د بریدونه مشخص او د اعتبار وړ دي. امریکا پروسه کال د سپتمبر په میاشت کې هم د احتمالي بریدونو د کېدو خبرداري ورکړې و، خو په خپل جنوبي افریقا بیا د بریدونو چندانې پروا نه ده کړې او جدي خبرګونی هم نه ده ښودلې. د دولتي امنیت وزیر ډیوډ محلوبو د امریکا لخوا د احتمالي بریدونو په حق له د خبرداري او د خبرېدونې دوه ورځې وروسته په یو لند اعلامیه کې یوازې همدومره ویلي و چې مورخطا کیږي. ښاغلی محلوبو ویلي دي چې جنوبي افریقا یو قوي او دیموکراتیک هیواد دی او هیڅ داسې کوم خاص خطر ورته نه دی متوجه. د تروریزم د چارو مبصره جیسمین اوپرمن هم د منی چې جنوبي افریقا د اسلامي ډلو لپاره مهم هدف نه دی. داسې هیڅ نښانه نشته چې د اسلامي دولت یا بل سخت دریزه ډله دی په جنوبي افریقا کې د سیلانیانو په ځایونو او یا هغو سیمو د بریدونو پلان ولري چې خلک پکې راټولېږي. زه فکر کوم چې د برید ډیر لږ خطر به موجود وي. د القاعده د شبکې پورې تړلو ډلو د افریقا د لوی وچې په ځینو هغو هیوادونو کې چاودنې او بریدونه کړي دي چې د هغوی سره اختلاف ولري. ښه مثالونه یې د آج ساحل، کینیا او یوګانډا دي. او بوکو حرام چې اصلا د نایجیریا وسلواله ډله ده، بیا دننه په نایجیریا او د دې هیواد په ګاونډیانو کې د ځینو بریدونو ادعا کړې ده. د جنوبي افریقا د دولتي امنیت وزارت ویاند براین ډیوب وایي چې دا هیواد د جګړې د ډګرونو نه لرې پروت دی او بل دا چې د اسلامي سخت دریزه ډلو سره په نړیوالې مبارزې او جګړې کې مهم نقش هم نه لري. جنوبي افریقا په خپل بهرنۍ پالیسۍ کې په نړۍ کې د جنجالونو او شخړو ته د حل د لارو په پیدا کېدو کې تل د سولې ایزو مذاکراتو او پریکړو طرفداري او غوښتنه کړې ده. او زه په دې عقیده یم چې د جنوبي افریقا د دریز په خطر به هم سخت دریزه ډلې پر موږ بریدونه ونه کړي. خو بل پلو بیا کارپوهان وایي چې د دې دلایلو معنا دا نه ده چې جنوبي افریقا د هیڅ خطر سره مخ نه ده. داسې ویل کېږي چې د جنوبي افریقا د شلو او اتیاو په شاوخوا کې اتبابه د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره یو ځای شوي وي. هغوی د داعش لپاره جنگ نه کوي، بلکې اداري او تعلیمي چارې پر مخ بیایي. د جنوبي افریقا د امنیتي ادارو مسؤلین وایي چې د استخباراتو د شریکولو د چارواکو سره هر وخت په اړیکه کې دي او د خطرونو په حق له ټول معلومات راټولوي او ارزیابي کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د سولې د خبرو ورستۍ مسوده چې د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار لاسلیک ته وړل شوې وه، اوس د یوې پلاوي په لاس بیرته کابل ته رسیدلې تر څو ورستۍ خبرې پر وسي. دا چې دوهم ځل به په کومو ټکو خبرې وسي او آیا مسوده لاسلیک شوې ده او کنه، زموږ همکاري نوشابه آشنا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د ویان محمد امین کریم سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځو.
کریم صاحب، د ګلبدین حکمتیار لخوا د سولې مسوده لاسلیک شوې ده کنه؟
مسوده کې د هفته قبل بین حزب اسلامي افغانستان او حزب اسلامي افغانستان حیات و شورا لیسل نهایی شده بود، فقط به جناب رئیس جمهور و به رهبری مجاهد اسلامی افغانستان فرستاده شد و ما در برگشت خود بعض مطالبی را با خود آوردیم. ملاحظاتی را که عمدتا معطوف بر این هستند که ابهاماتی که در این توافقنامه است روشن شوند.
کده شی واضحی که چی په څه مورد که لاتر و سام یو څه اختلاف پاتې ده؟
از طرف رهبری حزب اسلامی افغانستان مسائل اختلافی وجود نداره، اما در متن سند موافقت نامه بعض تعبیرات میتونه از بعض ماده ها شود به خاطر جلوگیری از سوی تعبیر در آینده ما خواستیم که پیش از پیش او مطالب سریع باشن و محلی را برای تفاصیل متعدد باقی نگذارن.
داسې هم رپورټون راغلی چې د دواړو اړخونو ترمنځ په تفاهم لیک کې دوه درې معمولي تغییرات راوستل شوي، لکه د وحدت ملي حکومت پر ځای دولت جمهوري اسلامي افغانستان باید ولیکل شي، او د دې مساوات ترمنځ یو بل مساوات ضروري ګڼل چې د اختلاف په صورت کې د پریکړې واک د دواړو لورو مشرانو ته وسپارل شي. په اختلافي مسایلو کې د بهرانیانو د وتلو مهالویش، د نوي حکومت ترکیب او د انتخاباتو څرنګوالي ته اشاره شوې ده. آیا هم داسې ده؟
در مساوات اصلي قرار به وي چې مسایل مورد اختلاف از طریق یک کمیسیون مشترک جایی حل و فصل شود. منتها پیشنهاد حزب اسلامی ای است که در بسیار موضوع بسیار حساس و مهم میتوند اگر مسائل اختلافی باشد بین جناب رئیس جمهور و رهبر حزب اسلامی افغانستان یک مشوره با همی حل و فصل شوند که چگونگی تخنیکی رای حل اختلاف احتمالی در رابطه با تعدیل مساوات. عرض اولی من به شما میگوید که ما میخواهیم که مسائل به اندازه روشن و خارج از ابهام باشد که در آینده به مشکل مواجه نشیم. بنابراین در اون ماده هایی که شما گفتیم، بله، در رابطه با چگونگی انتخابات آینده، البته صحبت از تشکیل حکومت جدید نیست، در صحبت از ترکیب حکومت است که اعضای دولت برای است که اسلامی در نظام سهم بگیره به خاطر رفع مشکلات یا نگیره، مسائل باید است که جناب رئیس جمهور و دولت افغانستان راحت بتن. چون در مسوده این مطلب هنوز سریع بیان نشده، صحبت از این بود که شورای عالی سر پیشنهاد میکنه با هیئت اسلامی مشترکن و جناب رئیس جمهور، و بنابراین آل موقعی از رسته که مسائل سریع و روشن واضح شد.
او دی ملی وحدت دو حکومت پالت سنگه؟
این یک مطلب به اصلاح تخنیکی است. به خاطر که حکومت وحدت ملی مسئله حادث است در دولت افغانستان و در جام جمهوری اسلامی افغانستان. جمهوری اسلامی افغانستان یک نهاد ثابت است. ما میخواییم که یک موافقتنامه داشته باشیم که فراتر از حکومت وحدت ملی فعلی طول عمر داشته باشد. بنان دقیقتر هم نیست که جانب مقابل وحدت حکومت وحدت ملی نیست، بلکه دولت جمهوری اسلامی افغانستان نقشه شده. یک مطلب تخنیکی است. از دیدگاه ما در خصوصیتی که ابهامات رفع شوند و امون مطالبی را که عرض کردیم وضاحت داده شوند، اشکال دیگه وجود نداره.
مطمئن هستی چه همده موضوعات تا با وضاحت ورکل شی او مساوده با لسلیک شی؟
امیدوار هستیم انشاءالله. ما امیدوار هستیم چون تا الان روز جواب قطعی نگرفتیم، ولی امید بسیار زیاد داریم که به همات انشاءالله بزرگی رفع شوند و موافقتنامه بر امضای جانبین آماده شد.
ایو بل موضوع اغدا چه ده حزبیان و سیاسی و نظامی گروپون پا خپل منځ که سره اختلاف لری. سیاسی برخه غواړي چې افغانستان ته راشي او مساوده لاسلیک شي او وطن ته راوګرځي، خو نظامی برخه د خپل راتګ شرط دا ګڼي چې باید بهرنیان وزي د افغانستان نه. که چیرته بهرنیان په افغانستان کې، نو دوی نه راځي. دا خبره تر کوم حده پورې سمه ده؟
نه میدونم که حقیقتا حزب اسلامی افغانستان یک حزب متفری است با نفوس بسیار وسیع. بله، این مسائل مطرح شدن و تعدادی در داخل حزب اسلامی قضا عزیز دارن که نیروهای خارجی کاملا کشور ترک بکنند. البته هدف حزب اسلامی افغانستان هم است بدون استثناء. اما منتها صحبت در این است که به چه ترتیب چنانچه در حرفهای قبلی ما عرض کردیم، اعاده حاکمیت ملی مبنی افغانستان هدف همیشگی یا دائمی حزب اسلامی افغانستان است. منتها ما میخواهیم که بقایای حضور نظامی خارجی از طریق مسالمت‌آمیز و در چوکات یک تقسیم‌بندی معقول و قابل قبول برای همه انجام بدیم. در این رابطه اختلاف و اشکال نیست.
پکتیا د قندهار او د پغمان صدا سي د لوګر غزني مزار او د لغمان کابل د جرګو کور دې د هم افغانستان جرګو عمر کول رازي دلتا مشران پغیګه کې د غرونو پیڅو خمل کور بل دې کابل دې کابل دې کابل دې او کابل دې رڼا لای دې لمستوري راوړا لاسمان افغان 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 او افغان افغان افغان
د مهمو خبرونو لنډیز اوري. د ګلوبل ویټنس تحقیقاتي مرکز په افغانستان کې د منرالونو د غیر قانوني استخراج خبرداري ورکو او دا هم ذکر کړی چې د کانو او په ځانګړي توګه د لاجوردو غیر قانوني تجارت په افغانستان کې د جګړې د پراخېدو سبب کیږي. د امریکا ولسمشر براک اوباما د هند صدر اعظم مودي ته پرون د سه شنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته هرکلی وویل. دواړو مشرانو په دغه ملاقات کې د امریکا او د هند امنیتي او اقتصادي اړیکو د پراخولو په حقله خبرې وکړې. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د انتخاباتو په لړ کې نن دیموکراتان او جمهوری غوښتونکو په شپږو ایالاتونو کې په ګوندی او مقدماتي انتخاباتو کې برخه اخلي. د نیو جرسي په ایالت کې په محلي وخت د ماښام په 8 بجو د رایو مرکزونه تړل شوي. امریکایي مطبوعاتو وړاندوینه کړې ده چې ښایي هیلری کلینټن به په دغه ایالت کې انتخابات وګټي. د سوریه جمهور رئیس بشار اسد د خپل ملک نوي منتخب پارلمان ته په خپلې وینا کې د اسلامي دولت د ملیشو او د خپل ملک د داخلي جنجالونو په حق لا خبرې کړې. یو اروپایي محکمې امر کړی دی چې اروپایي اتحادیې یوازې په دې وجه غیر قانوني مهاجر نشي پابند کې اچولی چې هغوی د شنګن زون یا د اروپا هغه شپږ هیوادونو ته راغلي وي چې بغیر د ویزې پکې سفر کیږي. روسیه د یوکراین د سرحد سره نږدې پوځي اډ جوړوي. دا د کرملن د هغه هڅو وروستۍ هڅه ده چې د ناټو سره په مقابله کې کوي. په داسې حال کې چې د ساړه جنگ د دغو دوو مخالفینو ترمنځ کومې نښتې نه دي شوې، خو روسیې غربي سرحد ته نږدې خپل عسکر زیات کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون د سه شنبې په ورځ ویلي دي چې شمالي کوریا د مایا پلوټونیم ذخیره کول شروع کړي دي او دا ښایي چې هغه هیواد د نړیوال بندیزونو نه باوجود د خپل اټومي پروګرام ته ادامه ورکړې ده. او پولنډ د شمالي کوریا کارکونکو ته د ویزو ورکول ودرولې دي. پولند دغه اقدام د هغې نه وروسته کړی دی چې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې شمالي کوریا خپل اتباع په نورو هیوادونو کې سختو کارونو ته مجبوره کوي چې هغوی خپل هیواد ته پیسې ولیږي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 19. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24. په هرات کې به نن اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24. په جلال آباد کې به هم نن د ورځې ګرمي وي، هوا به 24 وي او اسمان به شین وي. په غزنی کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 29. په کندوز کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24. په خوست کې به هم نن اسمان شین وي او په مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24 اټکل شوې ده. او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، د ورځې د خوا به ډیره هوا ګرمه وي، 25 درجه به وي او شپې ته به 28 درجه شي. همدې سره درنو اوریدونکو، زموږ سهارنۍ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسېدل. هیر مونږ سې چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو ته خدمت کیو. د تاریخ خبرونه محترم همکاران حاضر دي، دوی به خپل خبرونه تاسو ته په لنډ وخت کې واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.